په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله ظفر بازاهر د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. و به وری چې د افغانستان د سولې علي شورا یو ځل بیا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ پر مخ خبرو ټینګار کړی او وایي چې هیڅ هیواد د افغانستان د سولې پریکړه نسي کولی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په نږدې راتلونکي کې د نیمه دولتي زورواکو لیست اعلانوي. دا نور راپورونه به وروسته خبر سي. تر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د پکتیکا په جاني خيلو کې د یو ماين چاودنې شپږ تنه ملکیان وژلي. فاریاب کې د چارواکو په وینا د وسلوالو پرې وغونډه د نړیوالو هوایي ځواکونو په بمباری کې شپاړس طالبان وژل شوي دي. او دا تایلند د کډوالۍ د پولیسو مشر وایي هغه ځوانه سعودي نجلۍ به بیرته کویت ته وانستوي چې د دې هیواد د مرکز په یو هوایي ډګر کې تم شوې ده. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه چارواکي وایي د فاریاب ولایت په قرغان ولسوالۍ کې د وسلوالو پرې وغونډه نړیوالو ځواکونو هوایي برید کړی چې لږ تر لږه شپاړس طالبان پکې وژل شوي. د شاهین قلي اردو ویان محمد حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل چې دا هوایي برید د توقوس په سیمه کې شوی چې په وینا یې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال قاري تاجي پکې له پنځلس نورو وسلوالو سره وژل شوی. د سیمې اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته وویل چې برید هغه مهال شوی کله چې قومي مشران د طالبانو سره په سیمه کې د جګړې د بندولو لپاره په خبرو بوخت وو. په وینا یې په هوایي بمباری کې قومي مشرانو ته هم مرګ ژوبل اوښتی. د قرغان ولسوال هم بمباری او طالب وسلوالو ته مرګ ژوبل اوښتل تایید کړي، خو ویلي دي لږ تر لږه درې ولسي وګړي هم په بمباریو کې وژل شوي. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د دې ولایت د جانخیلو ولسوالۍ په چامبران کلي کې د یو ماین چاودنې شپږ ملکیان وژلي او شپږ نور ټپیان کړي. د پکتیکا د امنیه قومندانۍ ویان شاه محمود آرین ازادۍ رډیو ته وویل ماین د وسلوالو طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی وو او کلیوال پرته له دې چې امنیتي ادارې خبرې کړي غوښتلې ماین لري او یا شان کړي.
هغه ماین له هغه ځای نه لا انتقال کړ او یا هم خونځا کې خطرانه په هغه کې ګوتې وهلې چې ډېره استغې ده او بیا په همدې منځ کې چاودنه رامنځته شوې ده. په نتیجه کې شپږ تنه ملکیان ټپیان دي او همدار شپږ تنه شهیدان دي.
چمبران کلی د جنخیلو ولسوالۍ مرکز ته نږدې پروت دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د بغلان ولایت چارواکي وایي د ولسی جرګې د یو تختول شوی کاندید د ژغورلو هڅه کوي. د بغلان والی عبدالحی نعمتي وایي هڅه کوي زلمی زهیر د قومي مخورو په منځګړیتوب وژغوري. له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د تایلند د کډوالۍ د پولیسو مشر وایي هغه ځوانه سعودي نجلۍ چې د بنکاک په هوایي ډګر کې تم کړای شوې ده د هغې د خوښ خلاف به هیڅ چیرې وانستول شي. رحب محمد القنون په نوم د اتلس کلنې نجلۍ غوښتل استرالیا ته ولاړه شي او هلته د پناه غوښتنه وکړي. هغه وایي د کورنۍ له خوا یې د مرګ له ګواښ سره مخ ده. تایلندي امنیتي چارواکي جنرال سوراج تی حق پارند بنکاک په هوایي ډګر کې د دوشنبه په ورځ خبريالانو ته ویل اتلس کلنې رحف محمد القنون ته اجازه ورکړل شي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارو د کډوالو د ادارې له چارواکو سره وګوري. نو موړي ویل د ملګرو ملتونو چارواکي بل کوره د دې تختیدلې سعودي نجلۍ سره نن ناوخته خبري وکړي. القنون چې د بنکاک د هوایي ډګر په یو هوټل کې ځان ایثار کړی د جنوري په 15 نیټه په ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه ټویټر کې د پوسټونو په خبرولو له خلکو د مرستې غوښتنه پیل کړه. نو موړي وایي کله چې کویت څخه بنکاک ته ورسېده د هغې پاسپورټ سینې اخیستل شوی. قانون د رویټرز خبري اژانس ته ویلي نوموړي له کویت څخه وتښتېده چې کورنۍ یې پسې هلته ورغلې وه. د هغې په وینا غوښتل یې د تایلند له لارې استرالیا ته ولاړه شي او هلته د سیاسي پناه غوښتنه وکړي. د دې سعودي نجلۍ په وینا کله چې په بنکاک کې له الوتکې کوزه شوه ونیول شوه ورته وویل شول چې بیرته به کویت ته استول کېږي. نوموړي پر خپل ټویټر ویلي دا له رښتینی خطر سره مخ ده او که بیرته کویت ته واستول شي د کورنۍ لخوا به یې ووژل شي. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت بیا دا ادعا رد کړې چې ګوندې د دې پاسپورټ دوی باطل کړي. د امریکا د متحده ایالاتو مرکچیان په چین کې دی چې لخپل چینایي سیالانو سره د اقتصاد او تجارت پر مسلو خبري وکړي. دواړه هیوادونه هڅه کوي د هغې څلور میاشتنۍ تجارتي جګړې د پای ته رسېدو لپاره په یوه موافقه سلا شي چې له کبله یې د نړۍ په سطحه بازارونه اغېزمن شوي. د تجارت لپاره د امریکا د حکومت مرستیال استازي جیفري ګیرش چې د امریکایي هیئت مشري کوي نن په پیکینګ کې له خپل هوټل څخه مذاکرو ته د روانېدو پر مهال له خبریالانو سره له خبرو ډډه وکړه. د ورځې په پای کې به د دې مذاکراتو د نتایجو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې سره وګوري. دوی بل سوریې څخه چې دواړه هیوادونه په کې قوي پوځي حضور لري د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه بحث وکړي. د ترکیې دولتي اژانس انادولو پرون رپورټ ورکړ چې دواړه مشران روانه میاشت کې په دې اړه خبرې کوي خو د دې کتنې دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. بلخوا د کرملین یو ویاند ویلي دي چې د روسیې او ترکیې رهبران به ډېر زر سره وګوري. دا و خبرونه.
خبرونه مولا زادی رادیو اوریدل. د افغانستان د سولې علي شورا وایي هیڅ هیواد یا بنسټ نسی کولای د افغانستان د سولې په اړه پریکړه وکړي، بلکې طالبان باید نیغ په نیغه له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری:
اگر روی تصفیه بخشیدن، زمینه سازی و اعتماد سازی هر کشور در راستا با ما هماهنگ همکاری میکنه، ما او را استقبال میکنه. هیچ کسی، هیچ نهاد و هیچ کشور نمیتونن تصمیم صلح افغانستان را بگیرن.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په نږدې راتلونکي کې د نیمه دولتي زورواکو لست اعلانوي. په یونان کې د افغان کډوالو ستونزې هم در سره شریکو چې د ژمي په موسم کې ورسره مخامخ دي. بلخوا د افغانستان د سری میاشتې ټولنه وایي د محل په هیواد کې دننه د هغو ماشومانو چې د زړه د سوري په ناروغیو اخته دي د درملنې ښه امکانات برابر سوي دي. که وخت و نو راپورونه به هم خبره کړو. د مجله متشبر نیمه بجو ده. د افغانستان د سولې علي شورا وایي هیڅ هیواد یا بنسټ نسی کولای د افغانستان د سولې په اړه پریکړه وکړي، بلکې طالبان باید نیغ په نیغه له افغان حکومت سره خبرې وکړي. دا څرګندونې داس مهال سوي دي چې د طالبانو یو لوړ پوړي غړي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی په هیڅ وجه له افغان پلاوي سره خبرې نه کوي، نو ځکه یې د جدي غونډه هم لغوه کړې ده. په دې اړه یوسف ځدران راپور کوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي هیڅ شخص، هیڅ بنسټ او هیڅ هیواد نشي کولای چې د افغانستان د سولې پریکړه وکړي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته ویل د افغان سولې لپاره دوی له هرې هڅې ملاتړ کوي، خو له طالبانو سره د افغان حکومت له مخامخ خبرو پرته به ناستې او غونډې هغه که په هر هیواد کې وي کومه نتیجه ونه لري.
اگر روی تصفیه بخشیدن، زمینه سازی و اعتماد سازی
دی وی که د زمینه برابرولو او اعتماد جوړولو په برخه کې هر هیواد لمونږ سره همغږي همکاري کوي ورته هر کله کوي. اساسي بحث دا دی چې دا ناستي افغان حکومت او طالبانو سره مخامخ خبرو ته لار هوار کړي. لاغه پرته کدا ناستي دوام هم مومي به نتیجې به پای ته رسیږي. هیڅ شخص، هیڅ بنسټ او هیڅ هیواد نشي کولای چې د افغانستان د سولې پریکړه وکړي. ښاغلی طاهری وایي دا دوی ته مهمه نه ده چې د سولې خبرې د چیرې ترسره شي، خو دا ورته مهمه ده چې دا خبرې نیغ په نیغه د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ وي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د یو شمېر کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ تازه د طالبانو یو لوړ پوړي پلاوي رویټرز خبري اژانس ته ویلي له افغان حکومت سره د سولې خبرې نه کوي، نو ځکه دوی د جدي غونډه هم لغوه کړې ده. دغه طالب چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي سعودي او متحده عربي امارات پر دې ټینګار کوي چې طالبان باید د افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي، خو دوی دا نه غواړي. مخکې تر دې طالب بیان زبی الله مجاهد هم رسنیو سره په خبرو کې د جدي د غونډې په اړه بې خبري ښودلې وه. خو د افغانستان د سولې عالي شورا په جده کې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه جوړېدونکي غونډه نه ردوي، وایي نیټه یې لا مشخصه نه ده. له دې ټولو سره راپورونه دي چې طالبان له امریکایي چارواکو سره په قطر کې د سولې د خبرو غځولو ته لیوال دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر احمد جاوید روپ وایي د طالبانو دا شان څرګندونې د امتیاز اخیستلو لپاره د وخت ضایع کول ښکاره کوي.
میخوام وخت کوشی کنم، میخوام کی پروسه را بت
دی بای طالبان غواړي وخت ځای کړی، غواړي چې دا پروسه وزنده بي، غواړي امتیاز گیری وکړي او د تورته نور مسائل. زه تعجب کوم عربستان، مسکو، قطر، پاکستان او ترکیه دا نوڅه مسله ده. هر ځای کې چې بي سره د کینی خپل موضوعات مطرح کړي او وادي پرې کچيري کامل آمدګي موجوده بي، کنه وخت ځای کول او دروغ دي، نو دا بل مسله ده. د افغانستان د سولې عالی شورا په دا سال کې د افغانستان د سولې پاړه په جوړیدونکو غونډو کې د افغان حکومت او طالب استازو په مخامخ خبرو ټینګار کوي چې مخکې له دې د افغانستان ولسي جرګې هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا غوښتنه کړې وه او ویلې ول بې له دې ټکي به د غونډو غزول نور ستونزو ته لار هواره کړي.
دوستانو د سولې د علي شورا د څرګندونې خو مو واورېدلې. په همدې حال کې د افغانستان د سولې علي شورا د دارلنشا د رئیس محمد عمر داوودزی په مشرۍ یو پلاوی راتلونکي سیشن به یعنې سبا ټاکل شوی دی چې پاکستان ته ولاړ سي. د افغانستان د سولې علي شورا د معلوماتو له مخې افغان پلاوی به پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د هغې واد له لوی درستیز سیاسي رهبرانو او شایي د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره وګوري. بیا هم بلخوا د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې طالبان د پاکستان په غوښتنه او لمسون د افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته نه حاضرېږي. سید خالد سادات وایي تر کومې چې طالبان د افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته حاضر نسی، د سولې لپاره رواني هڅې به بې پایلې وي. محمد واصل وصال شغلی سادات سره په دې اړه مرکه کړې ده چې په ګډه به وورو.
څو مهمې خبرې دي. یو دا ده چې پاکستان اوس هم په لوبه کې ښکېل دی. پاکستان پر طالبانو فشار راوړي چې د عربستان، سعودي، د عربي متحده امارات او خصوصا هغه هېوادونه چې هغه طالبان کولی شي د سوریه مذاکراتو لړۍ ته وادار کړي. پاکستان اوس کوشش په دې باندې کوي تر څو طالبان په پخواني دریځ باندې ودرېږي او د سعودي عربستان نه د دې لړۍ انتقال قطر ته تر څو نړیوال ته وښيي چې هغه څه چې پاکستان وی هغه باید ومنل شي. دغه خبر دا ده چې خپل طالبان په قطر کې دفتر لري، تقریبا 2010 کال نه دی خو ته هغه حضور لري د مختلفو ډیپلوماټانو سره، د مختلفو وګړو نمائندګانو سره، خصوصا د هتا د افغانانو سره تللی دي، ژورنالیستان تللی دي. بیران طالبان غواړي دوی فکر کوي چې موږ دغه مذاکرات لري باید خپل ملکیت کې وساتو، دغه د قطر دفتر ته خپل ملکیت تعریف کړي. دغه خبر د عربي هیوادونو ترمنځ اختلافات دي، د قطر او د سعودي ترمنځ اختلافات، خصوصا د سړه جګړه د قطر او د عربستان سعودي ترمنځ. دا جدي بس کې قطر حکومت خو د سعودي عربستان مقابل کې یو داسې سیاست استعمال کوي چې طالبانو ولکې یا طالبانو هغه فشار چې عربستان سعودي لري، عربستان سعودي نشي درلودل نسبت قطر دفتر ته.
صادق صاحب، یعنی تاسو وایاست د ګڼو نورو موضوعاتو مسایلو ترڅنګ په دغه سی یو نظر او خبره کې چې طالبان کوي د پاکستان لاس هم ده؟
دا لمړی خبر نه ده. په پخواني مذاکراتو کې هم موږ دلی یو یاد هغه د مذاکراتو په لمړی وو خبره کې په چین کې تقریبا 2014 کال کې خبرې وشوې. د مری په خبرو کې سبا طالبانو کول چې پاکستان غوښتل او دې څخه موږ سره نشو پټول چې پر طالبانو باندې پاکستان مستقیم یا غیر مستقیم فشار لري، که هغه نظامی فشار وي، هغه سیاسي فشار وي، او حتی طالبان له تاسو سره ګروګان دي یا ورسره حتی د پاکستان د اشارې څخه بغیر ډیر کم کارونه طالبان کولای شي. او دا طالبان مني، طالبانو نظامیانو هم مني، سیاسيونو هم مني. زه باور لرم چې د عربستان سعودي نه د مذاکرات لړۍ انتقال خطر دفتر ته د پاکستان لاس مبرهم او خبره ده.
دا چې یو خو افغان حکومت په دې خبرې ټینګار کوي چې پرته له مخامخ خبرو د افغان حکومت سره د طالبانو لخوا څومره هڅه هم کوي دا کومه خاصه نتیجه باور نه کړي، او بلخو طالبان هم پم دیوي خبرې باندې ولاړ دي چې دوی په هیڅ صورت نه غواړي افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. بل اخر دغه د سولې لپاره روانه هڅه به چیرته ورسیږي، څه نتیجه به ولري کنه؟
زما باور دی چې که په خاني مذاکرات موږ وګورو د افغانستان په قضيه کې، په نوی ملسزه کې د جنې مذاکرات، د رولپنډي مذاکرات، د کوټه معاهده یا د کوټه کې د بین سیوان کوم پلان تطبیق کې دغه کې افغان حکومت حاشیه ته کې خودل شو، افغانستان خلک وسخه ویسل شو، او بل اخر د مذاکرات لړۍ ناکامه سره مخ شو. زه باور لرم چې چیرته تغیرات نه شي په وسنۍ مسله کې، او د طالبانو دغه دریس کنر مخ نه شي د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کېنني، او تر څو دغه ځکه د منطق باندې مني چې سول د امریکایانو سره کوي او سیګه د افغانستان د خلکو سره، دا بل اخر دا یو کاذبه سول تر سیګه، دغه کاذبه سول موږ ته پایدار سول نه شولې. نو په ټوله کې کوار زه فکر کوم چې تر څو طالبان چې په خپل دریس کنر مخ نه ولي او د افغان حکومت سره کېنني خبرو ته خپل شرایط کې درنه خلنه زما ولر مچې سنځي به ایجاد شو، دغه سنځو څخه استل بعد افغان حکومت لپاره نه اوازې بلکې طالبان لپاره هم پلوې په ما باندې پروزي، او د سولې وسانې لړۍ به د یو ناکامې سره مخامخ شي.
د نړیوالو اړیکو افغان کارپو سید خالد ساداتو.
جنگ دولک سول خبر
سول او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په نږدې راتلونکي کې د نیمه دولتي زورواکو لست اعلانوي. د وزارت په حواله دغه کسان د نظام له امکاناتو څخه په استفادې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول امن نظم اخلالوي چې باید مخه ونیول سي. یوسف خانزادان په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د کابل په کچه د غلو انسان تښتونکو او شکونکو د اوږد لیست خپرولو وروسته نیمه دولتي زورواکو ته د کورنیو چارو وزارت ګواښ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څخه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي د هغو زورواکو پر وړاندې به قانوني اقدامات وکړي چې په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه عامه نظم اخلالوي. وزارت وایي لومړی په نږدې راتلونکي کې د دغو نیمه دولتي زورواکو لیست خپروي او ورڅخه به غوښتنه وشي چې حساب کتاب ته حاضر شي. د یاد وزارت د ویان نجیب دانش په وینا کې دغه کسان په خپله خوښه د حساب لپاره حاضر نشي، د پولیسو له ځواک څخه په استفاده به یې بانکي حسابونه بند او له هېواد ممنوع الخروج اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت تېره ورځ د شاوخوا 200 داسې کسانو نومونه په یو جدول کې خپاره کړل چې د دوی په وینا په کابل کې په وسله والو غلاو، لارش کوونکو او انسان تښتونکو ورانکاره فعالیتونو کې ښکېل دي. یاد وزارت ویلي دا کار یې د دې لپاره کړی چې خلک له دوی سره د غلو په پیدا کولو کې مرسته وکړي. له دې سره ویل کېږي چې تر دې دمه 9 کسان د پولیسو لاسته ورغلي دي. د مجرمینو او نیمه دولتي زورواکو پر وړاندې د کورنیو چارو وزارت دا ګام له هغې وروسته اخیستل شوی چې له دې وړاندې دغه وزارت ته ورپېژندل شوي نوي وزیر امرالله صالح د پولیسو په لیکو کې هم د جدي اصلاحاتو په اړه پولیسو ته لارښوونې ورکړې دي. ورستی ګواخته په کتو د کورنیو چارو یو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر وایي د افغانستان عام ولس د همداسې بې پري اقداماتو تګی دی. خو د لازدي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه چې دا څرګندونې او اعلامیې څومره د عملي کېدو وړ دي شک وخود.
ډېر ښه ته وایي، اما عملي کولای نشي. غم جنجال په عمل کې دی چې اوس مثلا مخکې یو څو زورواکي ونیول، هماغه خپل څوک اول مرن په ودرېد را خلاص کړل، څوک دوه هم په ودرېد را خلاص کړل. نو زورواکي تر اوسه پورې برلاسي لیدای کېږي.
ښاغلی فقیر وایي قانون باید په ټولو خلکو یو شان تطبیق شي، او که په دې برخه کې لپاره جدیت موجود وي افغان پولیس یې د تطبیق وړتیا لري.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د ایف ام پر 3.5 څپه خبرونه لري. د افغانستان ولسی جرګې په یو شمیر ولایتونو کې د نامنیو د ډېرې دوڅخه اندېښنه شي. د جرګې یو شمیر غړو نن په عمومي غونډه کې وویل چې د محل د غور، بادغیس او غزنی ولایتونو ځینې ولسوالۍ تر محاصرې لاندې دي او باید د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات وسي. ناجیه صفی دغه غونډې ته ورغلې وه.
د افغانستان ولسی جرګې یو ځلې بیا له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د غور، بادغیس او غزنی ولایتونو د امنیت ټینګښت ته جدي پاملرنه وکړي. د جرګې غړیو د دوشنبې ورځې په عمومي ناسته کې په ولایتونو کې د نامنیو زیاتېدو ته په اشاره وویل چې وسلوالو مخالفانو پرمختللو وسلو ته لاسرسی پیدا کړی او له همدې امله د امنیتي ځواکونو او عام وګړو تلفات زیات شوي. د ولسی جرګې دویم مرستیال امیر خان یار چې د دوشنبې ورځې د عمومي غونډې مشري کوله، په دې اړه د جرګې د غړیو له څرګندونو وروسته وویل:
د څو ولسوالیو، د غور، بادغیس او د غزنی د بعضې ولسوالیو لارې بندې دي، د نامنۍ د وجې نه مواصلاتي لارې بندې دي او بعضې ولسوالۍ په محاصره کې قرار لري. د امنیتي سکتور نه غوښتنه داره چې په دې اړه باندې جدي اقداماتو کې تر څو زموږ دغه افغانان د دې مشکلاتو نه خلاص شي.
په ولسي جرګې کې د غور او بادغیس یو شمېر استازي هم وایي چې د نامنیو له امله یو شمېر لارې تړل شوي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د غور استازي کرام الدین رضازاده او د بادغیس استازي سید محمد موسی جناب په دې اړه وویل:
امنیتي وضعیت خراب دی، په ځانګړي ډول د غور، پسابند او چرسدی ولسوالۍ له څو میاشتو راهیسې د وسلوالو تر محاصرې لاندې دي. د بادغیس ولایت امنیتي وضعیت کړکېچن دی او د دې امکان شته چې سقوط وکړي. همدارنګه په مرغاب ولسوالۍ کې د اردو یو قرارګاه هم تر محاصرې لاندې ده.
په ورته وخت کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمی د دغه ولایت امنیتي وضعیت له خرابېدو اندېښنه وښوده او ویل دغه اندېښنه یې په کراتو له امنیتي چارواکو سره هم شریکه کړي، خو په وینا یې لا هم یو شمېر ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو تر محاصرې لاندې دي او حکومت ورته پام نه کوي.
ازادي رادیو خو ورسره لغه چې د افغانستان د کډوالو چار وزارت ویل چې د ایران او پاکستان له لوري د افغان کډوالو څخه په ترهګری کې د ګټخصنې د مخنیوي لپاره پر وی پالیسی کار کوي. د افغانستان د ولسی جرګې خبرګون شو دلې دی. د ولسی جرګې نائب منشي ویلي چې افغان کډوالو ته باید په هیواد کې د نن کاري زمينه برابر شي چې کډوالۍ ته اړ نسی. وسل راپور کوي.
په داسل کې چې د افغانستان د کډوالو چار وزارت په ترهګرۍ کې د افغان کډوالو د استفادې د مخنیوي لپاره د وی پالیسۍ د جوړولو خبره کوي. د افغانستان ولسی جرګه د دغې پالیسۍ جوړول ځکه بې ګټې بولي چې په خبره یې عملي کول ناشونې دي. د دغې جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان د دوشنبې پورس ازادي راډیو ته وویل چې د دغو پالیسیو د جوړولو پر ځای خدا ده چې هیواد ته د افغان کډوالو د راستنولو په موضوع تمرکز او کار وشي.
هم پاکستان هواد هم ایران هواد ناوال استفاده کی متاسفانه او کومه استراتیجی درویش مادی ورته شارکلای فکر کا مغه دیر ماستر نه کغه و افغان چې بیرون کی اوسی او مو اخر ته حکومت ونره دو په وی باندې مون سرته ونره دو مون شو کولای شي د بیرونی په هواد کې او در سګانو هوادو کې مون خپل پالیسی تطبیق یو ځنه لار ما پوانده ده چې بعد دوی بیتا زمينه ورته مساعده چې خپل کوټه خپل ورتن ته
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی ویلي دي چې ایران او پاکستان له افغان کډوالو څخه په ترهګرۍ کې ګټه اخلي. د ښاغلي بلخی په خبره ایران افغان کډوال د سوریې جګړې ته لیږي او پاکستان ورڅخه په افغانستان کې د نامنیو په پیښو کې ګټه اخلي. دا لومړی ځل نه ده چې د ایران او پاکستان لخوا په ترهګرۍ کې د افغان کډوالو څخه د استفادې خبره کیږي، بلکې له دې وړاندې هم ډېره ګڼ راپورونه خپرې شوي چې د یادو هیوادونو د چارواکو لخوا رد شوي دي. ایران او پاکستان د افغانستان دوه هغه ګاونډي هیوادونه دي چې میلیونونه افغانان پکې په قانوني او غیر قانوني توګه میشت دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی د یک شنبه پورس په ننګرهار کې د دغه ولایت له والی سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې ویل چې په ایران او پاکستان کې له افغان کډوالو څخه په سیاسي او امنیتي لحاظ ګټه اخیستل کیږي.
در بعضی جایا از مهاجرین یگان استفاده های
دی وی په زینو ځایونو کې له افغان کډوالو څخه ځینې سیاسي او امنیتي استفاده کیږي چې موږ په ډېره له اړوندو هیوادونو سره په خپل وخت خبرې هم کړي. موږ او تاسو وینو چې له ایران څخه یو شمېر کسانو د سوریه په جنگ کې ګډون وکړ. دا شان په پاکستان کې هم دوی پټن ځایونه لري او په افغانستان کې دا نامه لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي.
مشکلات داره مهاجرت و هر کسی متاسفانه از ضعفای ما استفاده می‌کنه.
خو خغلی بلخی ویل چې د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره دی وی پالیسی پر جوړولو کار پیل کړی دی چې په پلي کېدو سره به تر ډیره د یادې ستونزې مخنیوي وشي. خو د افغانستان مشران جرګه بیا له افغان حکومت نه غواړي چې په کور دننه د کاري زمینو او نورو اسانتیاو پر رامنځته کولو سره یادې ستونزې ته بنسټیز حل لار پیدا کړي.
دوستانو د افغان کډوالو استونزې وازی په پاکستان او ایران کې نه دی، په یونان کې هم دوی د زینو استونزو سره مخامخ دي چې په اوس شپه ورځ کې د ژمي سړې هوا را رسیدلې دي نو دوی له سخت استونزو سره مخامخ کړي دي. د نوې میلادي کال پایل سره سم په یونان کې د سړې هوا څپې تر اوسه درې کسان وژلې دي. رضوان مراد په دې اړه تفصیل کوي.
د یونان له مرکز اتنس څخه 40 کیلومتره لري د ملکا ساپنوم د کډوالو یو کمپ دی چیرته چې سلګونه افغان کډوال او پناه غوښتونکي میشت دي. په اروپا او په ځانګړي ډول په یونان کې د روان 2019 کال له پیل راهیسې د سړې هوا څپه پورته شوې ده چې له امله یې د ملکا سا د کمپ کډوال هم له سختو ستونزو سره مخ شوي دي. دا کډوال وایي د شپې لخوا هوا دومره سړه وي چې دوی خوب هم نشي کولی. عبدالله چې د کډوالو په دې کم کې اوسېږي وایي
څو شپې کېږي چې نه یم ویده شوی. څو ځلې داسې وضعیت تکرار شو، ویښ شوم هوا ډېره سړه ده. ډېرې نورې کورنۍ هم له ستونزو سره مخ دي.
لس کلن عامر بل افغان دی چې له خپلې کورنۍ سره له افغانستان نه یونان ته رسېدلی دی. عامر وایي په کم کې ډېر ساړه دي او دی حتی د ویده کېدو لپاره وسایل نه لري. د نوي 2019 کال له پیل راهیسې په یونان کې د ژمي د سړې هوا څپه پورته شوې ده او تر اوسه پورې په دې هیواد کې درې کسان وژلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د اټکل له مخې څه د پاسه 10,000 افغان کډوال او پناه غوښتونکي چې له غیر قانوني او مرګونو لارو په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستلو په هدف راوتلي، د یونان د حکومت لخوا په جوړ شوو کمپونو کې د یو نامعلوم برخلیک په تمه په سختو شرایطو کې شپې او ورځې تېروي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د سری میاشتې ټولنوي د محل په هیواد کې دننه د افغان ماشومانو چې د زړه د سوري په ناروغیو اخته دي د درملنې ښه امکانات برابر سوي دي. تاسو دغه امکانات څه دي؟ ناجیه صاحب براته وایي.
د افغانستان د سری میاشتې ټولنه وایي په افغانستان کې د زړه په ناروغۍ د اخته ماشومانو 60% د درملنې زمینه برابره شوې، خو په وینا یې په دې ناروغۍ د اخته کسانو 15% تلفات د اندېښنې وړ دي. د دې خیریه ټولنې سکرټر جنرال نیلاب مبارز د دوشنبې په ورځ یو شمېر روغتونونو ته د دغو ناروغانو د ورپېژندلو په غونډه کې وویل چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو د درملنې امکاناتو ته په کتو له دې وروسته به د 40% ناروغانو درملنه دنه په هیواد کې کیږي.
بسیار خوش استم ده که
د خوخي زیاده چې یو شمېر ناروغانو ته زمينه برابر شوه چې دنه په هیواد کې درملنه وشي. اوس امکانات ډیر زیات دي او بهر ته د تلو اړتیا نل دل کیږي.
بتنن کې تدوی کنه
پر روان کال کې د افغانستان سری میاشتې ټولنې سره 2209 سلويخت ماشومان د درملنې په هدف راجستر شوي، خو د مېرمن مبارز په وینا دا شمېره په تیر کال کې 1902 سلويختو ته رسیده. دغه ټولنه وایي په افغانستان کې د زړه د سوري په ناروغۍ اخته 60% ماشومان د درملنې لپاره هند ته استول کیږي. د افغانستان د سری میاشتې ټولنه له 2008 میلادي کال راهیسې په فعالیت پیل کړی چې تر اوسه پورې 15,340 افغان ماشومان د درملنې په هدف ورسره راجستر شوی او شپږ سلویښت نورې په انتظار کې دي. د دې خیریه ټولنې مشر نیلاب مبارز ویل تر اوسه هند، چین، د قطر سری میاشتې ټولنې او یو شمېر حاجیانو د افغان ماشومانو د درملنې لپاره مرستې کړي. له دې ټولنې سره ثبت د زړه په سوري د اخته ناروغۍ د یو ماشوم پلار غلام جیلانی وایي چې لور یې ښه شوې ده.
درد به یې میکشیدم، میگفتم که من اصلا مام بالا زی سفید هستم.
دی وایي کله چې لور مې لیدله ناروغه وه ډېر خفه کېدم، ځورونکی حالت و او تر ټولو ډېر دې ته ځورېدم چې کله لور مې پیغله شي خلک به ورته پیغورونه ورکوي او هغه خبره نه وه چې پلار یې د 15,000 افغانیو توان نه درلود. او شکر دی اوس رکه روغه ده، له ټولو مننه
کوم.
په همدې حال کې د افغان سری میاشتې د خیریه ټولنې مشر نیلاب مبارز ویل دا مهال د افغان سری میاشتې ټولنې سره 8 بیلابیل روغتونونه کار کوي او هڅې روانې دي څو دا روغتونونه ډېر او افغان ماشومانو ته دننه په هیواد کې د درملنې 100% امکانات برابر شي.
او د سشکل گولدن گلوب جایزو مراسم د زرغون کتاب او بوهیمین رپسودی فلمونو په دلیدو سره پرون ماښام جوړ شول. د دې مراسم مو جزئیات اجمل اندر کوي.
د امریکا کالیفورنیا ایالت د گولدن گلوب د جایزو د وشپیتم دور کوربه و. بوهیمین رپسودی یا بومیایی موسیقی وکړی شول چې د غوره فلم جایزه واخلي او سیال فلم یو ستوری زیږیدلی تماعتی ورکړي. همداسې رامی ملک په بوهیمین رپسودی فلم کې غوره نارینه هنرمند شو. گلین کلوز د میرمنی یا د وایف فلم په خاطر د غوره خزینه هنرمندې جایزه ترلاسه کړه. گرین بوک یا زرغون کتاب د کال تر ټولو غوره کومیډي فلم شو، خو کریستین بیل په وایس فلم کې د ښه کار په خاطر د غوره نارینه کومیډي هنرمند جایزه واخیسته او لیو یا کولمن په خوخ یا د فیوریت فلم کې د ښه کار په خاطر د غوره خزینه کومیډي هنرمندې جایزه ترلاسه کړه. پر دې سربیره تلویزیونو سیریالونو او پروګرامونو ته هم جایزې ورکړل شوې چې په ټوله کې 9 کټګورۍ شوې.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه محمد زرین شکری ورور د هلمند ولایت واشد ولسوالۍ خبرې سره کوم. دغه تقریبا دغه درې کاله د روشن کې د روشن شبکه بند شوی ده. دلته واشد ولسوالۍ کې څنګه کار نه کوي؟ نو دغه مخابراتي سیستم چې ټوله کته شوی ده او بل هم د ریبا شمیرې چې هغه هم کار نه کوي، مخ هغه شمیرون کار کوي. ورور د دولت څخه مې هیله ده چې دغه شبکې دې یا لکه غیر پر مخ بند کړي.
السلام علیکم، زما نوم تاج محمد دی. زه د کاجستان څخه خبره کوم، د هرات ولایت څخه، د انجل ولسوالۍ. دا د انایسی دفتر موږ سروي کړي، جوړ کارتونه راتلي دي، ټول مسلمانانو نومانې ورکړي دي. لوی بلا ګرځي چې دفتر ته ورته وایسته چې نومان نه دي راغلي، زموږ په لاس کې جوړ کارتونه دي او دغه مشکلات یې دغه مهاجرو ته جوړ کړی دی. مسلمانان یې درې بدر کړی، یو روپۍ په لاس کې نه لري چې من وړه واخلي او لس روپۍ د چرخې د کرایې د نه لري چې دفتر ته ورشي. دفتر ته چې ورشي وایي نومان نه دي راغلي او موږ چې لاړ شو راسو دا خلاص روپۍ پر موږ باندې دوه تکلیف کوي چې بالا نو کله لس روپۍ چې پر موږ باندې تکلیف کوي. دا زموږ مشکل چې هر څه کاوري دغه مسؤلین زموږ مشکل دی. د مقام پورې ورسې بس مخته بشه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو مننه کوم چې د خپل سیمو ستونزې مور سره شریک کړې وې. په دې سره د ازادي رادیو د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دری مجله دوام لري. زما همکار سلطان محمد سرار استودیو ته راغلی دی. شرف
فریبا جان، تشکر از شما. برنامه جالبی داشتین، خصوصا پیام های شنوندگان عزیز که امیدواریم به سمع